پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالف وسلوالو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. په خیبر کې ویجرګي ویلي ځوانان باید په وسلوالو ډلو کې له شاملېدو وګرځول شي. او د پښتون قومي عدالت استازي نن په صده کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالف وسلوالو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. د هیئت تحریر الشام نومې ډلې په مشرۍ د وسلوالو نن پر ټولنیزو رسنیو په خبرو کې بیان کې ویلي چې دمشق اوس د اسد له کنټرول آزاد دی. په ویډیوګانو کې ښکاري چې حکومت مخالف وسلوال ولسمشریزي ماڼۍ ته داخل شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې بشار الاسد چیرته دی، خو د بشري حقوقو د څار برتانیا میشتې ادارې ویلي چې هغه د ډسمبر پر 8 یعنی نن په یو الوتکه کې له دمشق وتلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم نن ویلی چې بشار الاسد هیواد پریخه دی، خدای نه دی ویلی چې هغه دا محل چرته دی. وزارت البته واضح کړی چې په هغه تړاو په خبرو کې برخه نه ده اغستې. د دې رپورټونو په خپلواک توګه پخلی نشي کېدی، خو د شام وزیر اعظم محمد غازی نن سهار په یو ویډیوي بیان کې ویلی چې حکومت یې د ولس لخوا منتخب شوی هر مشر سره همکارۍ ته تیار دی. دا لغه وروسته ده چې د هیئت تحریر الشام مشر ابو محمد جولانی پرون ویلي ول چې د مخالف ډلو جنگیالي د حماس د آزادولو په اخرنۍ مرحله کې دي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان آزاد اروپا رډیو ته ویلي چې ولس مشر جو بایدن او د غډله د شام غیر معمولي حالات لنږدې څاري او لسمیزو اتحادیانو سره په مستقله توګه په رابطه کې دي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې هیئت تحریر الشام ترهګره ډله ګرځولې ده. په خیبر کې یوې جرګې ویلي چې ټولو قبیلو مشران د خپل ځوانان په وسلوالو ډلو کې له شاملېدو وګرځوي. دوی دا خبره پرون په بر کمبرخیلو کې دغه جرګې پر مهال کړې ده چې د خیبر د امنیت په اړه له امنیتي ځواکونو سره تر خبرو وروسته بدلې وه. قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې وسلوال دې د دوی له سیمې ووځي. د جرګې یو ګډونوال ملک کمال الدین اپریدی په خپل وینا کې وویل چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دي د نښتو پر مهال د ولسي وګړو امنیت ته جدي پام وکړي. د تیرا مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې د وسلوالو پر د عملیاتو خبره کړې ده. د پداسې حال کې هم دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د دسمبر پر 6 په خیبر او بنو کې د ممکنه پوځي عملیاتو ضد یو قرارداد منظور کړ. د برجنوب بلوچستان د بدر اوسیدونکو حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د روانو نامنیو مخه ونیسي. د سیمې ځینو اوسیدونکو پرون مشال لوته وویل چې د بدر امنیتي حالات ورستر بلې په خرابېدو دي او دا چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. یو ځای قبایلي مشر ملک قسمت الله تور پورې کړل چې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د سیمې پر کلو مارټر ګولې وورول شوې. نوموړي زیاته کړه څو ورځې وړاندې ورسره ځایي امنیتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال او یا هم تر هغې وروسته به عام ولس نه ځورول کېږي. امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه پر بدر د جمعې ورځې د بمبارۍ د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ضلعي انتظامیه وایي چې حکومت او پوځ د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د کرمې د امنیت په اړه نن په صده کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله بیګا مشارلو ته وویل چې د شپږو سنی قبیلو له مشرانو سره به د اوربند لپاره د واک پر ترلاسه کولو خبرې کوي. د زیاته کړه چې کله دایمي ډزبندي رامنځته شي نو بلاغ وروسته په کرمه کې د موجودو شخړو د هواري لارې چارې هم ولټوي. دا لاغ وروسته چې پښتون قومي جرګې استازو پرون مشالړو ته وویل چې په پاړه چنار کې تر خبرو تر وروسته شي مشرانو د ډزبندۍ په اړه دوی ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت استازي لاغ وروسته کرمې ته تللي چې هلته د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ په فرقیزه نښتو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په سیوای کې د پښتونخوا ملي عامه ګوند ولسی جرګه نن پر دویم ورځ هم دوام لري. د ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون هغه جرګې ته په وینا کې وویل چې پاکستان پښتنو ته هم باید هغه ټول حکومت ورکل شي چې د هواد د نورو برخو سیدونکو یې لري. نو موړي زیاته کړه چې پښتانه هم په دې ملک د نورو قومونو په څیر د سیالۍ ژوند پر خپل قدرتۍ وسایل واک غواړي. پولیسي جرګه کې د سیوای هرنای زیارت او نورو سیمو سیاسي او قبایلي مشران ګډون لري. د جرګې نورو ګډونوالو د بلوچستان پر نامه اندېښنې څرګندې کړې او حکومت یې غوښتل چې د امنیت لپاره عملي اقدامات وکړي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د نامه جوړونکو پر ضد عملیات کوي او د ولس د ژوند او مال ساتنې ته ژمن دي. پښتونخوا ملي او میګون په صوبه کې د نامنایو پر ضد تر دې وړاندې په لورلایي او ژوب کې هم ورته جرګې کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اردن کو پر دې او یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. په سوری یا شام کې وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتلي او د ولسمشر بشار الاسد د حکومت چپه کولو اعلان کړی دی. په دغه معلومات درکو د تیرا قومي مشرانو پرون په جرګه کې کلوي خوا له وسلوالو هم پوز نه وختل چې د عام ولس امنیت ته پام وکړي. نو بلې خوا یې پریکړه وکړه چې دا ځل خپل سیمه نه خوشی کوي.
مخه ما ولا ممتا بوکاوه چې مله بچو رزق مخرو پاوا پاړي څوک بن نه کاو.
د قومي عدالت په نوم د جرګې استازي دا مهال د کورمې په صدا کې دي چې له سنی مشرانو سره د نه د بشپړ لسبندې عملي کولو لپاره واک ترلاسه کړي. خو یو سنی مشر وایي د تیرو لوزنامو د خلاف ورزیو حساب کتاب هم باید وشي.
خو کار دا دی چې حکومت مخکې جرګې کونه کړی دی هغه چا خلاف ورزي کړې دی عادت نه وصول کړی شي.
او پرون په خوست کې د کرکټ شلوریزه سیالۍ وشوي. یو لوبغاړی خوښ دی چې له تجربه کارو لوبغاړو سره د لوبو فرصت ورته برابر شو.
دغه ډول لوبې دا د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي چې په دې کې ځوانان د سینیئر لوبغاړو سره لوبېږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر زو په سوریه یا شام کې وسلوال پلازمینې دمشق ته داخل شوی او اعلان کړی چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې چپه کړی دی. پوځي چارواکو رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې اسد له هیواده وتلې دی. په دې سره په شام کې دغه د کورنۍ له 500 کلونو څخه د زیاتې مودې واکمني پای ته ورسېده. روسیا او ایران د نوموړي د رژیم لوی ملاتړي ول. دمشق ته د ننوتو وسلوالو ډلو مشري د هیئت التحریر الشام په نامه هغه ډله کوي چې ملګرو ملتونو ترهګره اعلان کړی دا. د موضوع تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ډلو د سرخر د مشت بنیولو ادعا کړی دا. مخالفه ډلو د دسمبر پاتمه په ټولنیزو رسنیو په خبر کړی بیان کې ویلي چې د مشت اوس د اسد له کنټرولا آزاد دی. د ولسمشر بشار الاسد کورنۍ د تیرو څه د پاسه 500 کلونو راهیسې په شام واکمنه وه. د بشار الاسد حکومت ضد په 2011 کال کې احتجاجونه پیل شوي وو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه وو. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر بشار الاسد چیرته دی. خو د بشري حقونو د سار برطانیه میشتې ادارې ویلي چې هغه د دسمبر په 8مه د الوتکې له لارې له دمشق وتلې دی. د دغه رپورټونو په خپلواکه توګه پخلی نشي کېدی. خو د شام وزیر اعظم محمد غازی الجلالی په یو ویډیو کې ویلي چې حکومت یې د ولس لخوا د منتخب شوي ار مشر سره همکاري ته تیار دی.
وبحيث يتم نقل الملفات الحكوميه المختلفه بشكل
د ولس مشر اسد د حکومت مخالفه ډلې هيئت تحرير الشام مشر ابو محمد الجولاني د دسمبر په ومه ویلي وو چې د مخالفه ډلو جنگيالي د همس ته زادولو په اخیرنۍ مرحله کې دي. داسې سرګندیدو چې دغه خار د نیول وروسته به مخالفه ډلې د مشک لورته پرمختګ وکړي. امریکا، برتانیې، کینیډا او اروپای ټولنې هيئت تحرير الشام ترهګر ډله ګرځولې ده. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند آزادې اروپا ریډیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن او دغه ډله د شام د غیر معمولي حالات له نږدې ساري او له سیمه ییزو اتحادي هیوادونو سره په مستقله توګه په رابطه کې دي. ملګرو ملتونو د دسمبر په 6مه ویلي وو چې په شام کې د نومبر په خیرنی ورځو کې د جګړو له وجې شاوخوا 3 لک خلک بې ځایه شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر ضلع د تیرا قومي مشرانو په جرګه کې پریکړه کړې ده چې نه به د عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېږدي او نه به هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسلوال لښکرونه جوړوي. دوی ویلي د امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو کار دی او خلک باید له وسلوالو سره مقابلې ته ونه درول شي. قومي مشرانو همداراز ویلي چې که حکومت غواړي خلک کړه شي نو دوی به یې ځکه نه مني چې د سیمې خلک وار له مخه د بېکورۍ ژوند کړولی دي. د ځایي چارواکو په وینا پوز پریکړه کړې چې د تیرا په ځینو سیمو کې عملیات وکړي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار را کوي.
د تیرا د قومي مشرانو جرګې غړو د دسمبر په اوومه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هلته میشتو امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو سره جلا جلا غونډې کړي او د تیرا د امن په حق له ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي. دوی ویلي چې په تیرا کې په موجودو وسلوالو باندې غږ کړی چې ولسي وګړو حجرو ته دې نور نه ورځي او له دې سیمې دې ووځي او ځایي خلک دې خپل ځوانان منکړي چې وسلوالو ډلو سره شامل نشي. د تیرا په برکمبرخیلو کې یوې ولسی غونډې ته د وینا په وخت ملک کمال الدین پردي ویلي چې طالبان او امنیتي ځواکونه دي یو بل سره نښتو په وخت ولسی وګړي نه په نخه کوي.
خور غریب او مې زیراوي نو سول لتا کاو چې دا غ امنر ته مخرو پوا خو مخو ما ولا مو متا بو کاو چې مونږ بچو رزق مخرو پوا پروپاګاندا چاليږي پروپاګاندا چې چاليږي چې مشرونو د برګیډیر ساده خبره هم نه لا چې مونږ به تا کاډه کوو کاډه څوک بل نه کوو یو ګنټه لا مو څه خبره نه منلې صرف دا خبره دو چې په کوم اجرا کې په کوم د کوم کوله کاسته دوست روي نو یاغه خبره یې کړیو چې هغه کوله به وته څه څه زموږ میرو نه به او کاډه به په وبوسم او دا نور هغه پروپاګاندا دي هر یو سړی لا په کور دی چې خپل ځونونه وسوتو خپل ذاتونه اپریشن دین کیږي بس چې بزنه خبرو باندې دکان شو
د غونډې ته د وینا په وخت ملک ظاهر شاه پردي ویلي چې دوی په وخت باندې په امنیتي ځواکونو غږ کړی وو چې د سیمې ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي خو په وخت کې مخنیوي ونه کړ او بدامنی ورسره زیاته شوه.
وسم کا زه تا ویایم کار دې قبول لا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مخکې نه تاوی نه اوس بیا نه تاوی ان چې دغه شو رښتیا مې رښتیا سیدی کمیټی دی تنظیمونه لري دغه لام نه تیار په دغه کوټو موټو دغه وجرو کې کني پارونی او تاوه چې داسې وجرې چې هغه دوه مرکزونه ګرځولې دي مو زه به هغه وجرې مې رونوم ومونږ تاوه چې دا مرکزونه جوړ شوی دا خو دغه وجه نه جوړ شوی چې ټول په غوړې دی وجه نه جوړ دی چې لاس کا سایه زو سره ور کړی او کله کله په وشو وسرا ګرځيږي او کله کله چې و ټیکاله ګرځاوه خلک یې ګرځاوه نو چې تخپل بچای نه سمایو په مو باندې ویای چې کاډ را موځي او تکلیف را مار راسيږي نو دومره واس او دومره زور دې مم نشته.
د تیرا مشرانو دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په تیرا میدان کې په پراخه کچا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې او په کومونو یې غږ کړی چې څوک هم وسلوالو ته پناه ورکړي دا غوی کورونه به ړنګوي. امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې دوی به د وسلوالو پر ضد ډرون توغندي هم کاروي او کېدای شي له هیلیکاپټرو نه یې هم پناه کړي. د خیبر ولسی وګړي وایي چې په تیرا میدان کې 2021 رئیسې یو وار بیا امن خراب شوی او په دې تیرا سموده کې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي چې په هغې کې ماشومان هم شامل دي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په دې سیمه کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او غواړي امن پکې قائم کړي. امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد په دې وروستو کې د عملیاتو په وخت دوی ته هم ځاني او مالی زیان اوړېدلی او د دغې عملیاتو په وخت یې یو شمېر سپایان او افسران هم وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کورمه کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو له شیعه او سنی مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د جرګې غړي وایي نن به په صده کې له مقامي یا ځایي مشرانو سره د دایمي ډزبندۍ لپاره لاغوي اختیار غواړي. په دغه موضوع سره خبرې کوي. په کورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ پر وروستیو نه ورځو نخته کې نه ورځونه نخته کې د دوړو خوته درنه مرګ جوړ بلا وخت کې څه هم پسیمه کې جګړه درېدلې خو مشران هڅه کوي چې دایمي اوربند او د شخړو حل ته لار هوار شي. تفصیل تاریخ او رغزیرا کوي.
د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پر 1 دسمبر مشال لډیو ته ویلي په پړچنار کې د شوی مذاکراتو پر وخت شیا امایدینو د دزبندي مستقیل کولو پر معاملې خپل واک ورکړې خود سنیانو جواب ور باندې لا پاتې دي چې د دې لپاره به د اتوار پر یو ځل بیا د صدې پر سیمه د شپږو قومونو مشرانو سره خبره کوي. د جرګې استازي زیاتوي کله چې امنتیګه په اخدلو کې کامیاب شي بیا به په سیمه کې راپورته شوی شخړو ته د حل لپاره په لحلې ځلې پیلوي.
الحمدلله اولنې مرحله مو مکمل شو نو له پاره چې نارو نو ټیګه راکړه او هغه نور څه اوس روان یو موږ اسدي ته دې ورونه چې سبا او په نسو بجې دوه موږ کنه راغی او دا څه دا عمل ان شاء الله مکمل شي.
بلخوا په صدقه د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان پر 1 دسمبر مشال ډیو ته ویلي تر سوچ خلاف ځانی پر کې دلو د مخکې شو لزنامو پښتنه نه وی شوی دایمي امن نشي ترلاسه کیده. خان زیاتوی کله چې جرمدار کسته سزا ملونه شي د هغه بل اس آزاد وی او بیا به هم نه وړه کارونه کوي دا سي د نوي موایدو هیڅ فائدہ نشته. ځای مشر دا هم وای بل مسله دا ده چې د جګړې پر وخت ځینې کسانی بندیان شوی چې تر سو هغوی نوي رخلا شوی جرګی تاړه شیخ دله
مایده د پوسه بل مایده وشي نو زړه مایده ختميږي او کونه بنه څه بل کونه وشي د پښتون روایت مطابق کونه خرابيږي وسره نو مو دا پر زور مطالبه ونه وکړل څه په کور دادې څه کومه مخ کې جرګی کونه کړه دي اغه چوخه له فرضي کړه دي عادت نه وصول کړه شي.
کورمتا پر 3 دسمبر د پښتون کامی عدالت استاذي تر وټلو پس هغوی تر اوسه د بګن صدا پړه چنار او بشرو پر سیمو د مقامی مشرانو سره مذاکرات کړي. په عین حال کې د کوهاټ پر سیمه هم د حکومتي چارواکو له دواړو خواو مشرانو سره د مذاکراتو سلسله روانه شوې ده. د ګلپورز حکومت یو ځل بیا د سیمې امنیت بیرته بحالي او هغلته راپورته شوي شخړو د حل لپاره مقامی مشران ربللې دي. په پړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین منګشوای غواړي چې د ځمکو او داسې نور شخړو حل په راوستلو د جګړې مخه په مستقل بنیادو دی ونیول شي.
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم چې راشه کینو اندا جان اندا اخیری کو خپل مسائل الکای سطح باندې خپل حل کو.
په کورم کې لا یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخ کې دلو هغلتا د دوړو ترمنز اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. پر 22 نومبر دوړو فریقینو شوی جګړه هم د مندوری او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو په کاروان د وسلوال برید پر د عمل کې کړي. په هغه برید او جګړه کې د دوړو خو یو سلسله روش کسان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دوه ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د برجنو بیوزستان د بدر سیدونکو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غږ کړی چې د ولسی وګړو پر کورونو د مارټر ګولې نه وروي. دوی وای کله هم چې وسلوال او پوز نه خته وکړي نورست امنیتی ځواکونه ولسی وګړي تکلیفوي. د جنوبی وزیرستان خلکو په خوا هم د دې مسلې له کبله احتجاجونه کړي ول. تر اوسه د پاکستان پوز حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتی حالات یې خراب شوي دي چې په واجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکو ملک اسمت الله د بدامنۍ په واجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په درنګ بیانوي.
کارنل ایزه په وجود دې چې می په ورته باندې بیا وخت بدر باندې ګلاباری وشواله د گیګاخل د مارکیټونو پر سایت ته بدخلي ګولي په تاسو د مټرینه ولاګدل په داکشه یې مله تاټر نقصان ورکو مارک زبلا نمشه وشواله می په خپل علاقې کې د پریږدي په غرین اکشه چې در د هر څه په لکه کا ارمی تو کا طالبون دې د دغه زور مژ نشیل راړلای دا د خپل زور په غرین اکشه په لشکره کوي عام خلک ته نه تنګوي نه د دبروي د امن په ناره ناره باندې دا خلک ستړی شو.
د سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایی چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې او د خلکو سره د مالی مرستې کولې د پوره صوبایي حکومت سه هم نه کوي. سویلی وزیرستان کښې د پوځ چارواکیو له طرفه په بدر سیمې کلي په کورونو د مارټر ګولو استعمال په باره کښې لیاسه هم ویلي شوي نه دي، خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ په خفیه اطلاع عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
اردوونکو مشال ریڈیو دا اوس یو بله موضوع ترازو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی دی چې په وینا یې دوی امنیت نه دی ټینګ کړی. هغه د بلوچستان په سی بي کې یا سیوای کې پرون یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د پاکستانی پوځ مخالف نه دی، خو پر کار یې ځکه نیوکه کوي چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې د پاکستان ریاست د ټولو قومونو ته په خپلو وسایلو واک ورکړي. د پاکستان پوځ د اڅکزي د دې خبرو په غبرګون کې سمدستي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا قسمه نیوکې رد کړي او دریځ لري چې تر هغه رایې ختمولو ته ژمن دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دوه ورځنۍ ولسي جرګه نن دویمه ورځ هم په سي بي کې روانه ده، په کوم کې چې د سي بي هرنایي زیارت او ځینې نورو برخو سیاسي او قبایلي مشران په ګڼ شمېر کې ګډون لري. ولسي جرګې ته په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې ویلي دي چې پښتانه په پاکستان کې هم هغه حقوق غواړي کوم چې پنجابیان، سندیان او بلوچستان لري.
نام پاکستان کې مخالف ہے، نام پاکستان توڑ
نہ مجھ د پاکستان مخالف یو او نہ پاکستان ماتول غواړو او نه د خپل فوجانو ملیشو په ضد جنگیدل غواړو. د بلوچ، سندی او پنجابی په ډول د پاکستان شاریان یو او کوم حقوق چې پنجابیان لري هغه حقوق د پښتنو دي.
جو حقوق چې پنجابی کې او پښتون کې وږي.
شاغلی اڅکزي دا هم ویل چې په دې وروستیو کې په صوبه کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي، په کوم چې بې ګنا کسان په نښه کېږي. خو د نوموړي په خبره چې نور به وسله وال د بې ګنا کسانو ووژنې ته نه پرېږدي. د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن زیاته کړه چې د پاکستان جاسوسي ادارې د نړۍ په منل شوو ادارو کې ګڼل کېږي، ځکه چې د ده په خبره یادې ادارې په خړو اوبو کې ستنمیندلی سي. نو بیا پوښتنه دا ده چې څه ډول د مزدورانو په وژنه کې تورن کسان وتښتېږي یا هم اغوا سوي کسان نه میندل کېږي. په کوټه کې چې کوم الګ اغوا سوی دی یا هم دلته چې کومې اغواوې کېږي یا نور پورې کومې تماشې روانې دي. دا زموږ د ایجنسیانو څخه نسي پوچېدلی. دوی خبر دي فلانی ماشوم چا اغوا کړی دی او دا هم خبر دی چې هغه ماشوم چیرې دی. که څه هم د محمود خان د سیبي د ولسي جرګې ته د وینا په اړه تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی راغلی، خو د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د کوټ څخه د تښتول شوي ماشوم مصویر خان په اړه و مشال ریډو ته ویلي دي چې د یاد ماشوم په کیس کې پرمختګ سوی دی، ځکه چې د نوموړي په خبره د حکومت لومړۍ هڅه دا ده چې مصویر خان په حفاظت سره راخوشي کړل سي. یادوي چې لس کلن ماشوم مصویر خان د نومبر په 15مه نیټه هغه وخت د پولیسو په خبره درې وسلوالو کسانو د کوچ د ملتاني ملی څخه وتښتاوئ، کله چې هغه د کور څخه په سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. وروسته یې خپلوانو او سیاسي جماعتو احتجاجي پرلت کړی و. بل پلو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د سیبي ولسي جرګه به نن دویمه ورځ هم روانه وي، ځکه چې د دې څخه له مخه په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد یاد ګوند په لورلایي او ژوب قبایلي جرګې جوړې کړې وې او وروستۍ جرګه به په کوټه کې کیږي، په کوم کې چې به نه یوازې د ټولو جرګو پرېکړې اعلان سي، بلکې امکان دی چې پر هغه به د عمل کولو تګلاره هم وټاکل سي.
مشال راډیو پر وې پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکو.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا د غوی د رجستریشن پر موضوع د حکومت او اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فطر منځ ناندرۍ جوړې شوې دي. دا مهال د مدرسو د اندراج چارې د تعلیم وزارت په لاس کې دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان غواړي چې د مدرسو د اندراج پخوانی طریقه بحال شي. د نوموړي په خبره د غیر سرکاري تنظیمونو او سازمانونو په څیر دی. د مدرسو رجستریشن هم باید تر سوسایټیز اکټ په نوم د یو قانون لاندې وشي. مولانا خبرداری ورکړی چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو احتجاجی تحریک به پیل کړي. د اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا رجستریشن مسله ډیره پخوانی ده، خو اوس یو ځل بیا د مدرسو د رجستریشن له وجې د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. حکومت په آئین کې د شپږشتم بدلون په وخت د مدرسو د رجستریشن بل هم منظور کړی و، خو تر اوسه دغه بل ولسمشر لاسلیک کړی نه دی. ولسمشر آصف علي زرداری دا بل بیا د لومړي وزیر دفتر ته د نیوکو سره ورلیږلی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان حکومت ته اخطار ورکړی دی چې که دغه بل لاسلیک نه شو نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. د پېښور په اسلامیا کالج پوهنتون کې د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن پروفیسر حفاظت الله چې پخپله هم له مدرسې فارغ د مشال رډیو ته وویل چې 16 پخوا د دینی مدرسو رجستریشن د اوقاف وزارت سره کېدو، خو په کال 2000 کې د جنرال پرویز مشرف پوځي حکومت پریکړه وکړه چې د صنعت او حرفت وزارت به د مدرسو رجستریشن کوي او د دې لپاره ډېر سخت شرطونه کېښودل چې په هغوی کې عصري تعلیم او د مدرسو آډیټ هم شامل و. د دې سختو شرطونو له وجې د مدرسې رجستریشن ډېر ګران شو. وروستو په کال 2019 کې د مدرسو د منتظمینو او د هغه وخت د تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې تر مخه یې د تعلیم وزارت سره د مدرسو د رجستریشن کولو پریکړه وشوه او 3500 مدرسې رجسټرډ هم شوې.
اوس چې کوم دغه امینډمنټ وشو نو په دې کې مولانا فضل الرحمان صاحب دوی سره بیا دغه د رجستریشن هغه زوړ طریقه کار چې دی نو هغه په دې کې واچولو، هغه چونکې اوس دغه بل نه سین کیږي، چونکې د مدارسو په دې باندې هم ریزرویشنز دي او د مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم افورټ دی چې هغه یعنې ټولو مدارسو ویلکم کړو نو هغه په دې متاثر کیږي. نو په دغه لحاظ باندې د ګورنمنټ د صد مهرۍ د وجې نه چې صدر صاحب چې دی نو هغه باندې دستخط نه کوي، مولانا فضل الرحمان په دې باندې دوباره چې دی نو هغه د تحریک یا د مزاحمت اعلان کړی دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مدرسو رجستریشن ولې ضروری دی، په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
د رجسٹریشن ضرورت خو ردی د پاره دی چې د دینی مدرسې د پکم سند دی، نو د دې سند هغه حیثیت بیا اله تسلیمیږي چې مدرسه رجسٹرډ وي. چې کله مدرسه رجسٹرډ نه وي نو یو خو د دې د سند مسله ده او دویمه مسله د بیا دا ده چې د هغې ته وخت په وخت باندې د حکومت د طرف نه امداد او تعاون هم نه ملاویږي. په هغې کې څه مسلې د حکومت هم مطالبات دي او هغې کې د دې د فنډنګ چې کیږي یا د دې مالي معاملات د هغې آډیټ او داسې نور ډېر
د مدرسو منتظمین او مولانا فضل الرحمان وایي چې د تعلیم وزارت سره د اندراج له پس به د مدرسو ازیاد حیثیت ختم شي. او د حکومت او بیوروکراسي تر لاس لاندې براشي. خو د مذهبي امور وزیر چودري سالک حسین په 8 دسمبر په خپل یو بیان کې اوویل چې حکومت د مولانا فضل رحمان سره کړې وعده نه پشا شو نه دی، البته د ځینو قانوني ستونزو له وجې د بل په لاسلیک کولو کې وخت لګي. په پاکستان کې د دینی مدرسو کار شمیر هم چاته معلوم نه دی. د تعلیم وزارت د ارکامو تر مخه په ملک کې 15 تر مدرسې دي، خو د ځینو نورو سرچینو تر مخه دغه شمیر 8000 ته رسیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د اردوونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې شوې. لن خبرونه به درته وورو. په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالف وسله والو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. د هیئت تحریر الشام نومې ډلې په مشرۍ د وسله والو نن پر ټولنیزو رسنیو په خپور کړي بیان کې ویلي چې دمشق اوس د اسد له کنټروله آزاد دی. تر اوسه معلومه نه ده چې بشار الاسد چیرته دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې بشار الاسد په یوه الوتکه کې له هېواده وتلی دی. خدای نه دی ویلي چې هغه دا مهال چیرته دی. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ یو بیان آزاد اروپا ریڈیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایډن او دغه ډله د شام غیر معمولي حالات له نږدې څاري. امریکا، برېټانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې هیئت تحریر شام تر هغه ډله ګرځولې ده. په خیبر کې ویجرګي ویلي چې ټولو قبیلو مشران د خپل ځوانان په وسلوالو ډلو کې له شاملېدو وګرځوي یا وژغوري. دوی دا خبره پرون په برکم برخیلو کې دغه جرګې پر مهال کړې چې د خیبر د امنیت په اړه له امنیتي ځواکونو سره د خبرو وروسته بدلې وه. قبالی مشرانو غوښتنه وکړه چې وسلوال دي د دوی له سیمې ووزي. د تریا مشرانو د څرګندونې پر داسې مهال کړي چې امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې هم ده چې د خیبر پختونخوا سیمه د دسمبر پر 6مه په خیبرو بنو کې د ممکنه پوځي عملیاتو ضد یو قرارداد منظور کړ. د برج جنوبي وزستان د بدر اوسیدونکو حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د روانو نامنایو مخه ونیسي. د سیمې ځینې اوسیدونکو پرون مشالو ته وویل چې د بدر امنیتي حالات پر تر بلې په خرابېدو خاطر روان دي او دا چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دغه سیمې یو مشر ملک عصمت الله تور پورې کړل چې د جمعې په ورځ یو ځل بیا د سیمې پر کلو مارټر ګولۍ ورول شوې دي. امنیتي حکومتي چارواکو تر اوسه پر بدر د جمعې ورځ د بمبارۍ تورونه په اړه څه نه دي ویلي، خو ضلع انتظامیه ویلي چې حکومت او پوځ د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. د پښتون قومي ادارت یا لوی جرګې استازي د کورمې د امنیت په اړه نن په صدق کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پرون مشرانو ته وویل چې د شپږو سنی قبیلو له مشرانو سره به د اوربند لپاره د واک په ترلاسه کولو له هغوی سره خبرې وکړي. د پښتون قومي ادارت استازي له هغه وروسته کورمې ته تللي چې هلته د نومبر په پای کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په فریقیزونو خطو کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل شول او شاوخوا 209 ټپیان شول. نمشال ریډیو لن خبرونو اوس په یو بل رپورت ته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل د مقامی حکومتونو یا ځایي حکومتونو استازو د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې جاری کړي دي. دا خبره د صوبې د مالیاتي چارو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار مزمل اسلم کړي ده. خود بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو ټولنې د صوبایي حکومت دا خبره ناسم بدلې ده. ویل دي چې پیسې یوازې هغه ځلو ته ورکړل شوې دي چېرته چې ځایي حکومتونو ته د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان منتخب شوي دي. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه او د صوبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مزمل اسلم وای د صوبې بندوبستي ضلعو کې بلدیاتي ادارو لپاره 3.2 بلیون او د قبایلي ضلعو لپاره 3.25 میلیون روپے فنډ جاری کړی شوی دی. د نوموړي لخوا د دسمبر په 4مه جاری شوی دغه بیان کې ویلي شوی چې صوبایي حکومت په لومړي ځل د بلدیاتو منتخب ادارو او استادو لپاره پرمختیايي فنډونه جاري کړي دي، خو بیا دغه بلدیاتي استازي او د دوی نمائندې دا سازمان وای چې دا یو توپیر دی او نه یې منی. دا د سپی بلدیاتی استاد او نظام سره زیاتې زکه دی چې شوبخه درې کال پس ورته فند جاری کړی شوی دی، او هغه هم یو څو تحصیلونو ته چې پکې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف چیرمینان دي. حمات الله میار چې د سوبې د بلدیاتي نمائندګانو د ناظمانو مشر دی، مشال لیډو ته وای
زمونږ صرف 500 چیرمینان ته یا مې سجیو زمير مردان ما یو د پیښور مې دی او درې زمونږ چیرمینان دي د ریپورت چې هغه د فند جاری کړی دی. زمونږ تحصیل ډیولپمنټ کمیټه دا تشکیل په منځرو نه غوښتل اختیار اغستې دي، نو که دې اختیار مو نه دی راکړی چې کیږي چې کوم خلکو د فند جاری دی په پی ټی آی خلک هغه تقسیمول شي. بل دا چې یوازې دا نه ده چې دوی سیوی د دې
دا تحصیل گورنمنٹ هم فنڈ ملا دے کو سارا نی بورڈ کونسل او ویلج کونسل فنڈ ملا دی پدے کی جے سمرا ملے جو نی بورڈ کونسل دے اوی تے یو پیسہ نہ ملا شوی نو دا اگے فنڈ سے تلا ل
با چار صد کے دا ویلج او نی بورڈ کونسل دا چیئرمین نو دا سازمان مشر طارق باچاوی چے 13 شو خ درے کول نو سے خلق دا دوی نہ غختنے کوی او دوی سرلاس کی هیڅ نوی نو نه یوازې فنډونه بلکې د میاد غزول هم د دوی غوښتنو کې شامل دي او په دې اړه بدوی په نهم دسمبر غونډه هم کوي
احتجاجونه مرته کړو په سړکونه مرته دا درې کاله موږ تیر کړل دا بده مرغه د پیټي کسان دي دغه الیکشن کې نو راغلي بس بنیتی دا شروع ده د ان سی وی سی د پارا سم نشته موږ دغه دوه مطالبې دي چې فنډ او اکستنشن چې کوم وخت زموږ ځای شوی دی فنډ راته نه ملو شوی نو داغه پیریډ غواړو او فن وارد
دغه ډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد وای چې قبایلی ضلع څومره ورسته پاتې دي او څومره ژمنې ورسره کیږي هماغه شان ورسره فنډونه ورکولو کې هم زیاتې کیږي
هغه شپږ تحصیلونه دي چې کوم کې د دوی خپل پارټۍ سره تعلق لرونکي تحصیل چیرمنان دي باقی 19 تحصیلونه چې دي هغه دغه فنډ نه محروم کړی شوی دي دا ډېر یو لوی ظلم شو چې صوبایي حکومت وکړ او دغه نظام نه کو ډیر امیدونه چې هغه وابستو د دغه فیصله خلاف ازمون بزو اعلی عدالت ته شری هغه برجو کو او سره سره به مونږه د درنه یاد احتجاج لاره چې هغه به هم خپلو
ول پدېړه مشال لړیو د خزانه او د سبو ترمنټس ترابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم سره درابطو حسې وکړي نو د 100 غنټو انتظار ورسته ویل چې لا هم مصروفایم د هغه ورسته مو د مزمل اسلم ویان انور خان خټک سره تماسونه ول نو دی ویل چې هغه دریز نشي ورکولی ځکه مصروف دی او د پروینشل فینانس کمیشن لاندې فنډونه ورکړل کیږي او لږ پیچیده عمل دی خو دوی هم د ناظمانو د اندېښنو یا د احتجاج د دړکو په اړه د سوالونو ډډه وکړه جدوی چې صبح کې بلدیاتی ټاکنې د عدالت په امر دوه مرحلو کې شوې وي لومبه مرحله په 19 دسمبر 2021 او دوهمه په 13 مارچ 2022 کې چې په کې زیاتره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو څوکې ترلاسه کړې وي ولا تر دې دمه دغه ولسی استازي د فنډونو نشوالي ګل لري او وخت په وخت به احتجاجونه هم کوي او دریز لري چې پاکستان تحریک انصاف دغه بلدیاتی ټاکنو کې ډېر کم څوکې ترلاسه کړې وي نو ځکه دوی له فنډونو هم نه ورکوي او اختیارات ته هم اخستی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
په خیبر پښتونخوا کې د لومړي ځل لپاره د جنسي تیری او تشدد ښکار کسانو ته د ژر انصاف ورکولو په موخه د انټي ریپ سیل په نوم یو اداره پرانستل شوې ده د ادارې د خیبر پښتونخوا او ملګرو ملتونو په ګډو هڅو په پېښور میډیکل کالج کې جوړه شوې ده د ادارې پرانیست غونډې ته چې د دسمبر پر 15 وشوه د خیبر میډیکل کالج ډین پروفیسر محمود اورنګزیب وویل چې تر کراچۍ او اسلام آباد وروسته د پېښور د دریم د جنسي تیری پېښو د مخنیوي سل دی چې د نوموړي په خبره د پېښو په اړه د ثبوتونو په ټولولو کې به ګټور ثابت شي اسما ګل معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا خیبر میډیکل کالج د فرانزیک میډیسن ډپارټمنټ مشر ډاکټر حکیم خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د جنسي تیرې په ډیرو پیښو کې د شواهدو ځای کې دول عمله سپل شوی کسان د انصاف لتر لاسه کولو محرومه پاتې کیږي د په وینا د انټي ریپ سیل جوړېدو سره به اوس د ثبوتونو راټولولو او د قانوني مرستو په برخه کې ډیره چټکتیا راشي
د انټي ریپ کرایسس سیل چې دی دا یو نوی هغه طریقه ده چې کوم ټول په ترقی یافته دنیا کې د انټي ریپ کرایسس سیل ته چې څه ټایم دا د زنا حکومت مظلومي هغه چې اورسيږي نو هغه سره هر قسم شي بین الاقوامي قوانین مطابق دغه معاینه وشي او رپورټونه مطلب دا درکد هغه کې هغه شي را جوړ شوی دی لپاره دی چې د حکومت د زنا کې سونه دي چې د کې وخت ډیر لګيږي دا ډیر لیټ کیږي د کې ثبوتونه ضایع شي چې د ثبوتونه نه ضایع کیږي د دې تفتیش صحیح طریقې سره کیږي او زر تر زرم کیږي
په مردان کې د بشري حقوقو فعال فیاض کوثر د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیري د مخنیوي سیل پرانیسته یو غوړه ګام ګڼلې. اغه مشال ریډیو ته ویل په ډیرو پیښو کې د شواهدو د نشفالي له امله مجرمانو ته فائدې رسیدلې او غزمن کسان د انصاف له ترلاسه کولو محرومه پاتې شوي.
داسې قسمه چې کوم متاثر کسان وي، اغه ماشومان یا خزي یا سړی یا لوی یا وړو، دا اغه بچ دین او بروک معاینه کیږي، ټیسټ پې کیږي، فرانسیک پې کیږي. نو دا ډیره زیاته خبره وشوه په خیبر پختونخوا کې داسې کیسونه ډیر زیات کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره هم سنو، او د دې د جانس پړتال لپاره هم سنو کوونو. هغه ډیر زیات لري کراچي کې، اسلام آباد کې به نو الته بچ کله کیس رسیدو، نو یا خو بچ د کیس هغه ریزلټ چې وو کم ټیسټ وو نو هغه به هم بروک نه را رسیدو، او قرابه غینو کله کله بچ پنینو هغه کې دومره ډیر ټایم تیر شوی چې داغي باډو هغه کیس کې څه خاص د کار نه کو. د خیبر پختونخوا لپاره خوشاله خبره ده چې او دا سي اقدام داغي لپاره او شو.
بلخوا پیښور های کورټ کې قانون پوه وکیل قیصر خان اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویل چې انټي ریپ سیل جوړولو لپاره په 2020 کال کې قانون سازی شوی و، خو په دې قانون کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو ذکر هم شوی کوم چې تر اوسه عملی شوی نه دی.
انټي ریپ سیل چې قائم شو په خیبر میډیکل کالج کې، نو د دې لپاره اکټ خو 2021 کې جوړ شوی په ټول پاکستان لپاره لاګو، خو اوس تقریبا 3 کال پس دا انټي ریپ سیل دلته قائم شو. د دې کار د اف آی آر تر هدا پورې دی، شهادت درا ټولولو د پاره دی. په دې کې چې کم سیمپلز دي یا چې کم چا سره زیاتې شي وي او چا کړې وي ملزم، او دا دواړه چې کم دي د دې میډیکل کلیکشن چې سونه کیږي ایویډنس په شکل کې، نو دا هغه د پاره جوړ شو. زما په خیال باندې به دا مکمل فائدہ مند ځکه نه وي چې په دې اکټ کې د دې د پاره عدالتونو هم ذکر دی چې عدالتونو دی هم جوړ کړی شي. نو تر اوسه پورې کسل جوړ شو نو ای د پاره عدالتونو لانه دی جوړ.
قانون پوهان او مدني فعالان وای خیبر پختونخوا کې د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیري د مخنیوي سیل جوړیدل د جنسي تیري په خو کې د متاثر کسانو لپاره د انصاف تر لاسه کولو په لاره کې یو مهم او مثبت ګام دی. خو د دې سیل کامیابی به هغه وخت ممکن وي کله چې ټول اړوند قوانین په بشپړ ډول عملی شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د شمریاتو ادارې ادا کړې چې تیري میاشتې پرتله روانه ډسمبر میاشت د ګرانۍ شرحه کمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ډسمبر پر 1 رسنیو ته ویلي ول چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه ټیټه شوې ده، خو ولس دا نه مني، وایي چې ګرانۍ پر خپل ځای ولاړه ده. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو اداره بیورو سټیټسټیک وایي چې په ملک کې د ګرانۍ کچه کمه شوې. د ادارې په وینا چې د کال 2023 د نومبر د میاشت په نسبت د روان کال د نومبر په میاشت کې د ګرانۍ کچه 20% کمه شوې ده. اداره وایي چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د کیلو په سر 1% زیاتوالی راغلی وو. د مردان اوسیدونکو زمين خان مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د داوو سربیره د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر اونۍ سیواوالی راځي.
حکومت بار بار وایي چې منګای کمو ورس پر ورځ بار باندې روانه دي کنه، لکه غریب سړی هغه بالکل تنگ شوی په دې حالاتو کې. زه په خپل رشقه چلو ما په کور کې 2-3 روپۍ د ورځې لګي، او پیدا کوم 1500-1600 انوري قرضوم د یو نره لم د بل نره لم کنه. ورس پر ورځ باندې ګرانی ده، غریب سردلان دي، او غریب سړی نه چرګه واسته شي نه غټه غوخه واسته شي چرته ساګ یا وچه روټۍ غریبانان خوري.
د شماریاتو اداره وایي چې 13 د سبزیانو په نرخونو کې 25%، د دالونو په نرخونو کې 2%، او د غړو په نرخ کې 0.5% کمواله راغلی وو. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف د دسمبر په 1 رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د ګرانۍ کچا د 13 شپږو کلونو په نسبت سخ کال 3.5% ته راټیټه شوې ده. د مردان په اړه کې د خوراکي شیانو دکاندار مزمل خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 د دالونو نرخونه سیوا شوی خو اوس واپس راټیټ شوی دی.
دالونه شو، دا وړی شو، چاول شو، دا لکه د 13 میاشت کې کوم دا ډیر بار اخته دی. دا 13 میاشت کې دا دالونه لکه دا 20-30 دا سیوا شوی دی. دا نو فورې په دا کې دا پته شوی دا کم شوی دی.
د شماریاتو ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې د ګرانۍ کچا 3.5% ده، او په 13 کلونو کې د ګرانۍ شرحه د دینه ډیره وه. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان د مخابراتو ادارې یا ټیلی کمیونیکیشن د مجازي شخصي شبکې چې ورچوال پرایویټ نتورک یا وی پی این ورته وایي د ثبتولو یا راجسترولو عمل د معلوماتي ټکنالوژۍ د کارکونکو لپاره د اسانولو اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي کولی شي د خپل موبایل ټلیفون نمبر په کارولو سره وی پی این راجستر کړي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او دا غټ ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. خو په دې وروستیو کې پاکستان د وی پی این راجسترولو عمل پیل کړی و او ویلي ول چې د ډسمبر میاشتې تر پایه به ناراجستر وی پی این بندوي. تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای د دسمبر په شپږمه د مجازي شخصي شبکې ورچوال پرایویټ نتورک یا وی پی این ثبتولو یا رجسترولو عمل آسان کړی دی. ادارې په بیان کې ویلي چې انټرنیټي کاروبار کوونکي به کولی شي چې د خپل موبایل یا ګرځنده ټلیفون شمیرو په کارولو سره وی پی این رجسټر کړي. بیان زیاتوي چې دا نه وخت د وی پی این رجسټریشن پروسې ساده کولو لپاره ډیزاین شوی ترسو د آی ټی یا په انټرنیټ کاروبار کوونکو یا نورو څنګه سره خمرسته وکړي. د ادارې له ارقامو سره سم د دسمبر د لومړنۍ اونۍ تر اخیره پورې له 1000 څخه زیات وی پی اینز ثبت کړل شوی دي. یا د ادارې په بیان کې کارکونکو دي ته حسولي چې وی پی این ثبتول لپاره رسمي ویب پاڼې ته لاړ شي او هلته رجسٹر کړي. وی پی این څه شی دی او څنګه استعمالیږي؟ وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه سارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټیبلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټکالو یا سافټویرونو یا کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پرتګال کې د ټکنالوژي کارپو آصف خان له مشال اډیو سره په خبرو کې وی پی این څه داسې تشریح کړو.
دا یو کم یو سړی چې انټرنیټ ته کنیکټ شي او که په موبایل کې په لپټاپ کې هغه یو نمبر دا لوور کړی شي نو هغه نمبر شي هغه ستا یو پته شي یو ایڈریس شي که ته په باجوړ کې ناستې په خار کې که په پیښور کې که په پراګ کې که په کوم ځای کې ته ناستې نو هغه یو استاد ځانګړې خپل یو شخصي نمبر درکړي او هغه ستا هغه ځای ښیي. نو وی پی این داسې کوي چې هغه دا ستا بدل کی ستا د پہچان چې کوم ځای دی دا بدل کی. نو ته که ناست په باجوړ کې خو چې ته وی پی این کنیکټ کې نو هغه به ستا د باجوړ ځای نه ښیي هغه به دا ستا نمبر د کینیډا ښیي. مثلا
د پاکستان د مخابراتو ادارې دا هم ویلي چې فری لانسر با کولی شي چې د وی پی این رجسٹریشن لپاره خپل ګرځنده شمیره رجسٹر کړي او دوی با په خپل ګرځنده ډیټا کې وی پی این کارولی شي. فری لانسرز په دې ځای کې د انټرنیټي چارو کارکونکو ته وایي. دوی څنګه کار کوي؟ په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې فری لانسرز هغه کسان وي چې په کور کې په شخصي توګه په انټرنیټ کاروبار یا کار کوي.
تو اس طرح کا آئی ٹی کا کام بھی فری لانسنگ کا اویلیبل ہوتا ہے دنیا میں نا.
څرنګه چې خبریالان په شخصي توګه کار کوي دغه شان په آی ټی څانګه کې هم خلک په شخصي توګه کار کوي. د نړۍ پر مختلفو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او یا نور هیوادونو کې د انټرنیټ چارو کمپنۍ په پاکستان، هند او بنگلاديش کې د انټرنیټ چارو پوهانو ته کار ورکوي او د هغوی یو شرط دا وي چې معلومات یې د وی پی این له لارې شریک یا رسایي ترلاسه کړي. د دې مقصد دا دی چې دا معلومات درېمګړي یا ریاست په لاس ورنسي او دغلا امکان هم ختم شي. نو وی پی این دا هر څه خوندې ساتي.
تو جو سکیورټي لیئرز ہیں نا وہ بڑھتی بڑھتی اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں ڈیٹا کے اوپر.
هارون بلوچ ځکه تکړه چې د وی پی این د ثبتولو مخکینه پروسه ډیره پیچلې و خو اوس یې د معلوماتي ټکنالوژي څنګه لپاره اسان کړه. د ته په خبره کې چې فری لانسرز کار نه کوي یا پری بندیز لګول کیږي نو پاکستان ته به ډیر زیات نقصان رسیږي. بلوچ دا هم ویل چې دغه کسانو یعنی د انټرنیټ فری لانسرز د هیواد اقتصاد ته د اربونو روپو ګټه رسوي. خو د ټکنالوژي پوها آصف خان وایي چې د انټرنیټ چارو کارکونکو هر وخت وی پی این کاروي.
د دې ډېر زیاتې فائدې موږ خپل دا صرف دا نه چې کوم حکومتونو بندیز ولګې نو هغه کې استعمالي موږ هر ورځ په خپل کار کې استعمالي. هغه دا ده چې زمونږ ډیټا یا ډېر معلوماتونه چې هغه موږ نه غواړو بل هیڅ چاته پته ولګي دا هغه د پاره موږ دا بیا خپل پہچان پټ کو نو هغه د نورو خلکو پونا چې څوک زمونږ هیڅ شی هم نشي کتلې نو دا هر کمپنی خپل وی پی این هم سازي او د سی وی پی این هم شته چې عام ولست لپاره هغه هم دا استعمالوي.
د پاکستان حکومت دریز دلی چې د وی پی این د سپتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو غیر اخلاقی ویب سایټونو یا ویب پاڼو د پرانستلو او نامنې مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. هارون بلوچ په دې اړه وایي چې سل په سله وی پی این بندول ممکن نه دی، وخت په وخت به دوی هغه وی پی این بند کړي، خو د هغه په وینا دا د ټکنالوژۍ دور دی او په دې کې هر ورځ نوښتونه کیږي او د دې لارې و هم راوستل کیدی شي. خو په هان وایي د خارونو پرتلا په لری پرتو سیمو کې خلک به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه چې هغوی ته به دا پته نه وي چې کوم وی پی این کار کوي کوم نه کوي، او په ځینو وختونو کې به سب چوي وی پی این هم کار نه کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د کوز ممندو د جنکو په ډیګری کالج کې په لاسونو د جوړو ځینو شیانو یو نندارتون جوړ شو. زده کوونکې نجونې دې کار ته خوشاله وي او غوی ویل چې دا رقم فرصتونه به د دوی هنري ذوق نور هم پیاوړی کړي. د مشال اړوي خبریال شانواز ترکزی هم هغه نندارتون ته ورغلی و او موږ ته دا رپورټ را لېږلې دی.
په یکاون محمد کې د جنکو د کالج زده کوونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانۍ او ډیزاینونه جوړ کړي. دغه جنکۍ وای دوی تک سہولتونه ورکړی شي، نو بیا دا شان شیان کاروباری مارکیټ د پاره هم تیارولی شي. اسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانۍ ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب ایجوکیشن هو فرست اف ال چې کوم نه صرف ایجوکیشن پکارې خواتین لپاره، ځکه چې خواتین سبا په معاشره کې کوم دي خلکو ډېر ډی موټیویټ کړي دي، او خاص کر پښتون علاقه کې په هر چا کې الله تعالی هر چا یو نېچرل هنر ټیلنٹ پر کړي دي. نو د کشان په هر یو انسان کې خپل ټیلنٹ وي، خپل هنر وي پاغي کې. نو پاغي په ذریعہ باندې وخت هغه مخ کې تلې شي، خو چې هغه ته موږ اجازه ورکو او هغه موټیویټ کو دي. لپاره
د دسمبر په اومه په دغه کالج کې د جنکو د لاسو جوړ هنري شانو نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ دغه کالج استادان هم موجود وي. هغه وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي، او دوی غني چې دغه هنرونه د ګټه وټه لپاره هم پکاري دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمې اوسیدونکو سادیا خان هم موجوده وه. هغه مشاهد لري ته وویل دا خوشاله په دې خبره شو چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
خو موږ په خپل مهریانی او چې کله موږ د دې ماډل یو کته او شیزونه وکته، نو تاسو په خپل موږ پریکټیکلی بم تاسو لیدلی وي چې څومره ماشومان دې کې کنټریبیوشن کړي. یو خود دې کریټیویټی موږ ته مخامخ راغه چې څومره ماشومان کریټیو دي، او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویل دي هغه دې پریکټیکلی وکړو، په خپل هم ډیر خوشاله دي. اوغه خی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي، سولر سیستم په اړه کې دي. نو هغه کې زمم چې ډیر زده کړه کوي، ډیر کانفیډنس راځي ماشو.
دغه شیانو کې ګڼ شمیر ساينسي هنرونه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه، د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوی وو. دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوی شیانو تابع جنکو په خپل کړی و، ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې ځینې مرستې شوې.
د کې دوانه د ساينس او د آرټس پروجیکټس دې هغه سټوډنټس په خپل جوړ کړی دي، او بل دا چې سټوډنټ چې دې هغه ته یو مکمل او شوا چې هغه مونږ خپل ټیلنٹ اجاګر کی چې دې کې څومره سکلز دي، څومره هنر دی ورکی، هغه ټول د دې ماډلز په ثرو دې مونږ ته شو کړی دي.
دغه ته موجودو زیاتو جنکو زده کوونکو ول هر څوک دوی ته د رسمي تعلیم نورستو د نوکری ملاویدو موقع کم وي، خو بیا هم د هنر لري دوی هر وخت کولای شي چې خپل روزګار شروع کړي او زیاته کړه چې دغه هنر لاره بخپل کورنی خرڅونه پوره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
د افغانستان د کورونی کرکټ څنګ په همکارۍ او د یو رسنیز بنسټ په نوښت په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام تر سره لیک لاندې پرون د کرکټ شلوریزه سیالۍ وشوې چې د خوست کرکټ لوبډلې وګټلې. د برنامه منتظمین وویل د سیالۍ موخه د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت، هغوی ته د سالمې تفریح فرصتونه برابرول او د بیلابیلو سیمو له کلتورونو سره د ځوانانو بلدول ول. نور حال نجیب الله الوخیل په دې رپورٹ کې راکوي. تر رپورٹ وروسته مسلسل لپاره د ګلنار بیگم په غږ وبخی. یو پخوانی فلمی سندره هم ساتلې ده.
دا د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د خوست او پکتیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ځوانانو کرکټ جام تر عنوان لاندې شلوري زلوبي دي چې د افغانستان د کورنۍ کرکټ پرمختګ څانګې تر نظارت لاندې د یو رسنیز بنسټ لخوا جوړې شوې وي او د خوست لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د برنامې یو منتظم امید یوسفزي مشال راډیو ته وویل
موږ هم وغوښتل دغه د کرکټ جام سیالۍ د هیواد په اته ولایتونو کې ترسره کړو چې موخه او هدف یې ځوانانو ته د سالمې تفریح ایجادولو ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ ورورګلوي، اتفاق، اتحاد او د یو بل ولایت او د بل ولایت د کلتورونو او د فرهنګونو یووالی او نږدې کېدل دي.
د خوست او پکتیا د کرکټ لوبغاړي دا ډول لوبې د دوی د وړتیاو د لوړولو او د تجربه لرونکو لوبغاړو له مهارتونو د زده کړو لپاره ګټور بولي.
نوم مې زید الله شین دی، د خوست لوبډلې یو تن لوبغاړی. نو دغه ډول لوبې چې د خصوصي سکتور له طرفه جوړیږي دا د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي چې په دې کې ځوانان د سینیئر لوبغاړو سره لوبېږي او هغه څه چې سینیئر لوبغاړو زده کړی هغه دوی ته ښایي.
مې احسان امان ده، پکتیا ولایت د منتخب لوبډلې یو تن لوبغاړی. دغه ډول لوبې په عموم کې زموږ لپاره ډېر زیات مهمې دي. دا په عموم کې موږ ته د داخلي کرکټ د مخ ته ایونټونو لپاره او د انټرنیشنل کرکټ کې لکه د 19 ټیم لپاره او د ملي لوبډلې لپاره موږ تل دې څخه زمينه برابرېدلې.
د کرکټ لوبغاړي د راتلونکو لوبو د تیاری او د خپل وړتیاو او مهارتونو د لوړولو لپاره دا ډول برنامې ګټورې بولي او غواړي چې بیا بیا دوی لپاره د داسې لوبو زمینه برابرې شي.
عبدالله عبد د خوست لوبډلې یو تن لوبغاړی. کلمو غوښتنې دا دي چې دا رقم ته ټورنمنټونه نور هم په لاره واچول شي، ځکه د ټیټ لیول کرکټران دپاره ډېرې مهمې دي دا رقم سیالۍ، ځکه میچوریټي حاصلېږي او د مخکې تګ دپاره یوه ډېره ښه زمینه ده.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام سیالیو منتظمینو وویل دوی د افغانستان په څلورو زونونو کې د اتو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ سیالۍ لري چې پایلوبه به یې پلازمینه کابل کې ترسره شي. یاد دیوی په افغانستان کې د کرکټ لوبي چټکه وده او په ملي او نړیواله کچه د افغان لوبغاړو بریاوي او پرمختګونه د دې لامل شوي چې په دې هیواد کې د هر ورځې په تیرېدو د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر شي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.